په دې خبرونه کې چې تر شپږنیمو بجو دوام کوي مهم راپور دا دی چې د طالبانو د ډلې یو نوی مشر ملا محمد رسول په دې وروستیو کې په هرات کې غونډه کړې ده. په همدې اړه درته رپورټ خبرو او همداراز په همدې اړه چې په افغانستان کې دننه د طالبانو دغسې مشران په خپلو کې غونډې کوي او د خلکو بیعت ترینه کیږي له یو سیاسي کارپوه سره هم مرکه درته خبرو. همداراز اوري چې د زابل د خاک افغان او ارغنداب په سوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې شپږ پنځوس وسلوال کسان وژل شوي دي او درې پنځوس نور ټپیان دي. دا راپورونه لرو خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
په زابل کې څه باندې پنځوس وسلوال طالبان وژل شوي. په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخه نیول شوې او پاکستان کې د یوې فابریکې د نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر څلور څلوېښتو ته ورسېد. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي دي. د زابل د ولي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل یا د جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور دادولا د پلیوانو ترمنز سویده
جګړه شوې ده. منصور دادولا وسلخلپاره مړې دي. د زابل ډلې اختر احمد منصور نه لپاره مړ شوي دي.
تر دا مهاله د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې څه نه دي ویلي، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې یوه غړي عبدالمنان میازي ویلي چې لومړی د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو لخوا پر دوی حمله شوې چې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې لویې تروریستي حملې مخنیوی کړی دی. له دغه ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ترهګرو غوښتل په یوه سراچه ډوله موټر کې په زیاته پیمانه منفجره مواد کابل ته ولېږدوي چې د کابل لوګر پر لویه لارې مخنیوی شوی دی. اعلامیه وایي چې په دې موټر کې منفجره مواد، ټنګ ضد ماینونه، د توپ مرمۍ او لاسي بمونه ځای پر ځای شوي وو چې له لېږدونکي سره یو ځای نیول شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې سختریزو وسلوالو غوښتل د کابل پر کومه مهمه دولتي ودانۍ حمله وکړي. د امریکا د کانګرس غړیو کابل ته د خپل سفر پر مهال یو ور بیا له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي الینا روز لیتنن نن د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال ویل چې امریکا د افغانستان جګړه خپله جګړه ګڼي. پر همدې مهاله د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ویل چې اجرایه رئیس له راغلي هیئت څخه د افغان ځواکونو د تجهیز غوښتنه وکړه. د بیوزلۍ په اړه د افغانستان د اقتصاد وزارت یو څیړنیز راپور وایي چې شپږ دېرش فیصد افغانان د فقر او بیوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې دغه راپور د خطرونو او زیانونو په اړه د دوو ملي سروېګانو پر اساس برابر شوی. د پکتیا د ملکي روغتون ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د ځنډېدو له کبله کاري اعتصاب پیل کړی. د دغه ولایت د مرکزي روغتون مشر ډاکټر ګل محمد الدین ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نیټ مؤسسې لخوا د دوی د تنخواګانو د نه ورکولو له کبله یې دغه اعتصاب پیل کړی. بلخوا د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ اوسیدونکو پیل شوې مظاهره څلورمې ورځې ته وغځېده. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو د کابل مزار شریف لار د ټرافیکو پر مخ تړلې او وایي چې افغان حکومت د دوی ستونزو ته پام نه کوي. مظاهره کوونکو یوه غوښتنه دا وه چې د بغلان مرکز باید له پلخمري څخه مرکزي بغلان ته انتقال شي. د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر نن څلور څلوېښتو ته زیات سو. په لاهور کې یوه عالي رتبه چارواکي محمد عثمان د فرانسې خبري اژانس ته وویل یو څلوېښت مړي پیدا شوي او درویو نورو کارګرو په روغتون کې ساه ورکړه. دغه چارواکي زیاته کړه چې له ویجاړیو لاندې د نورو کسانو د موندنې چانس کم دی. د پاکستان چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کارخانې د نړېدو پر مهال یو سلو پنځوس کسان هلته دننه وه. د میانمار په انتخاباتو کې رایه چونه پای ته ورسېده. دا په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې په میانمار کې یا برما کې په ملي کچه لومړني آزاد او سراسري انتخابات ګڼل شوي دي. د رایې ورکولو مرکزونه په محلي وخت مازدیګر پر څلور بجو وتړل شول. ځینې رایې ورکوونکي هیجاني ښکارېدل. په دوی کې یوه هم د عمومي ده چې وایي نوي کلنې خواښ یې هم خپله رایه ورکړه.
دا وی خوښی می فکر کوي روغ دا غوړی په خپل لاسونو خپل راي وکاروي هغه سترهيله لري او غوړی زموږ هیواد ته یو غوړه رهبر انتخاب کړي دا تر نوی زیات کلونه عمر لري او په نننۍ انتخاباتي کې د ګډون لپاره خوشاله ده د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په اوکراین کې د روسیې یرغل او پر اټومي وسلو ناکامو خبرو ته په اشاره سره وویل پر دغه هیواد او پر روسیې تور پورې کړ چې د نړۍ نظم له خطر سره مخامخ وي کارټر وویل روسیا په سمندر هوا فضا او سایبری یا مجازي فضا کې داسې فعالیتونه کوي چې ستونزې زیږوي د کوریشا په پارلمان انتخاباتو کې د خلکو رایه اچونه دوام لري وروسته له هغې چې دغه هیواد په 2013 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ دا په دغه هیواد کې لومړني پارلماني انتخاباتي د سپتمبر له نیمایي راهیسې تر 3 لکه زیات کډوال د کوریشا له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته تللي دي که چیرې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې محافظه کاران قدرت ترلاسه کړي او ځینې شدید اقدامات وضع کړي د دغه هیواد له لارې به د کډوالو د زیاتېدونکي شمېر د تېرېدو بهیر ټکنی سي او روسیې شاوخوا 1,000 روسي سیلانیان د شمې پر ورځ له مصر څخه ور وغوښتل تمه کېږي ګڼ نور روسي سیلانیان هم نن له مصر څخه ووځي سیلانیان یوازې د خپلو کوچنیو بکسونو د لېږدولو حق لري نور وسایل یې وروسته د بار وړونکي الوتکې لخوا انتقالېږي د روسیې د سره اعظم مرستیال وویل د دریو روسي مفتشانو لومړۍ ډله مصر ته لېږدول سوې چې په هوایي ډګر کې امنیتي شرایط وڅېړي تېره اونۍ د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې هوایي شرکت یوه ایرباس الوتکه د روسیې سن پیټرزبرګ ته روانه وه چې په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره سوه او ټوله سورلۍ یې چې 244 کسان وه مړه سوه
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم پیدا کولای شي بلې په خبرونه کې اورئ چې مولا محمد رسول خپل ځان د طالبانو نوې مشر اعلان کړ او د هرات په شینډنډ کې په دې وروستیو کې یو غونډه هم کړې ده د همدغې مسالې په اړه سیاسي کارپوهان سوي
اوس معلومیږي چې دوی په دوه ډلو مشخص دوه ډلو ویشل شوي دي چې زما باور دا ده چې درېیمه ډله هم په دې کې حتمي ضرور کې
په زابل کې د طالبانو د نوې اعلان شوي مشر مولا محمد رسول او مولا اختر محمد منصور د ډلو ترمنځ جګړه شوې چې پکې شپږ 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي
منشور دادولار وو تل یو لپاره مړ دي د زابل ډلې اختراوت منشور نه لپاره مړ شوي دي
دا هم اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله نن له یو شمیر امریکایي کانګرسمنانو سره په خبرو کې وویل چې افغانان له امریکا سره په همکاري او اړیکو کې متحد دي
I can assure you from strong will and commitment of the people of Afghanistan and the government of Afghanistan.
د درلسو 15 ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیات ولې خو د وزارت وړاندوینې لمخې 40% کورونی تولیدات جوړوي البته د مالی وزارت دغه څرګندونې کړې دي په دې اړه هم درته راپور خبرو تر پایله موږ سره پاتې شئ رازو لومړی مطلب ته مولا محمد رسول چې ځان د طالبانو نوې مشر بولی وای څوک باید پر دې اعتراض وکړي چې ولې طالبان پر دوو ډلو ویشل شوی بلکې د دوی هدف د اسلام او خاورې ساتل دی د راپورونو لمخې مولا رسول دا وینا په ورستیو کې د هرات په شینډن ډلوسوالۍ کې هغو په سلګونو طالبانو ته په خبرو کې کړي چې د په ملاتړ په سیمه کې راغون شي تر دې مخکې هم د فرا په ګډون د افغانستان له جنوبي او جنوب لویدیز ولایتونو د مولا رسول په ملاتړ د غونډو د جوړېدو راپورونه ورکړل شوی په دې اړه د ازادي راډیو د سیمه ایز خبر د راپور په استناد نور تفصيل د صالح محمد صالح په راپور کې وره
مولا محمد رسول چې وای دی د طالبانو نوې مشر دی نه مولا اختر منصور په هرات کې ځان د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر زایناستی اعلان کړ په دې غونډه کې چې د شندن ولسوالۍ په زیړکوسی مې کې چې یو نه امن سیمه بلل کیږي جوړه سوی و او سلګونو کسانو پکې برخه درلوده د هڅو وکړه د هرات فرا او هلمند ولایتونو د طالبانو ملاتړ رخپل کړی مولا محمد رسول ویل څوک باید پر دې خبرې انتخاب نه کړي چې ولې طالبان سره ویشل سوي بلکې د دوی هدف همغه د اسلام او خاورې ساتل دي
ټول مجاهدینو ته دا خبر وکړو چې د اسلام ازادي مقصد ده
که څه هم مولا محمد رسول د القاعده او داعش ډلې غړي خپل ورونه وبلل خو ټینګار وکړ چې اجازه نه ورکوي دغه وسلول په افغانستان کې فعالیت وکړي
ملا رسول د داعش په ګډون هغو بهرانیو وسلوالو ته چې په افغانستان کې جنګیږي خبرداری ورکړ چې دا هیواد د دوی د جنگ ډګر نه دی او باید په خپلو هیوادونو کې وجنګیږي. په همدې حال کې مولوي عبدالمنان نیازی چې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو په دغو نویو تشکیلاتو کې د سیاسي مرستیال په توګه ټاکل سوی، د ملا اختر محمد منصور چې ځان یې له مخکې د ملا عمر ځایناستی اعلان کړی پر فعالیتونو انتقاد وکړ. ده وویل په دې غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې خلک پوه کړي چې ملا اختر محمد منصور په تیرو 14 کلونو کې د طالبانو له اسلامي غورځنګ سره خیانت کړی او د دې ډلې د مشرانو له مشورې پرته یې په قطر کې له بهرنیانو سره مذاکرې کړي دي. د طالبانو د دې جلسې سوي ډلې د نویو تشکیلاتو سیاسي مرستیال مولوي عبدالمنان نیازی له افغان حکومت سره د مذاکرو موضوع رد نه کړه، خو ویې ویل دوی دا مهال د خپلې ډلې په تشکیلاتو بوخت دي، وروسته به د مذاکرې پر موضوع غور کوي.
فعلا که ما از هلمند شروع هستیم تا اینجا تمامی اندیوالا، تمامی مجاهدین سرگروپ ها اینا بیعت خود با امیر جدید امارات اسلامی افغانستان اعلان کردن.
د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې لیکي د طالبانو دغه غونډه د افغان امنیتي ځواکونو د پوستو پشپش کیلومتري کې جوړه سوې وه. دوی میاشتې مخکې هم د ملا اختر محمد منصور پلویانو په شینډن ولسوالۍ کې له ځایي طالبانو سره وسلهواله جګړه وکړه، څو وکولی سي دوی د ملا منصور بیعت ته اړ باسي. خود ملا عمر پلویانو تر سخت جګړې وروسته له ملا محمد رسول نه خپل ملاتړ اعلان کړ. ملا اختر محمد منصور بیا ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ځایناستی ګڼي. د ملا عمر د مرګ د اعلان له خپرېدو سره په دې ډله کې اختلافات او درزونه ایجاد سوي دي. دا چې دغه اختلافات به تر کله دوام وکړي او دا هم نه ده معلومه چې کومه ډله به پر بلې هغې برلاسي کیږي او که به دا د یوې وسلهوالې ډلې په توګه د طالبانو پای وي.
و موریدل چې مولا محمد رسول خپل ځان د طالبانو نوې مشر اعلان کړ او د هرات په شینډند کې په دې وروستیو کې یو غونډه هم کړې ده. همدا موضوع چې د طالبانو ډلې دوه شوې دي او د دغو ډلو ویشل کېدل به څه اغېز ولري او په دننه د افغانستان په خاوره کې د طالبانو دغه سي ډلې چې ورنه د خلکو د بیعت په خاطر جوړیږي څومره اغېزناکې تمامېږي او څه معنا لري، دغه خبره د ازادي راډیو خبریال نوریاس نوری د سیاسي حقوقي چارو له کارپو نصرالله ستانکزي نه په یوه مرکه کې کړی ده.
اول خبر خو دا ده چې تر څو ورځې مخکې پورې مخکني رهبري د طالبانو ویلي چې موږ واحد رهبري یو، اوس معلومېږي چې دوی په دو ډلو مشخص دو ډلو ویشل شوي دي. چې زما باور دا ده چې درېیمه ډله هم په دې کې حتمي ضرور کې هغه په دې مانا چې دواړه رهبري نه مني، ممکن یو بې طرفه پات شي او بل رهبر ځان ته انتخاب کړي. یوه مسله بله مسله دا ده چې نور هغه د امارت اسلامي او اسلامي تحریک د طالبان تحریک په واحد مفهوم ذاتي وجود نه لري که چېرې عملا دغه سي ولو کوم تعداد ډېر غښتلی وي کوم ځای کې. درېیم ټکی دا ده چې دغه سي موجودیت د متفرقو ګروپونو په راتلونکي کې د طالبانو د ضعف او د دوی د ځپلو په معنا هم استعمالیدای سي که په مقابل جانب یعنې د افغانستان دولت متحد شکل
ستانیزه صاحب. یو موضوع چې ډیره مهمه ده چې د افغانستان حکومت مخته وړي یا هغه پروسه په ټپه درېدلې د سولې خبرې دي. د سولې خبرو ته هم دوی په دغه غونډه کې اشاره کړې ده، ویلي دي چې د سولې بهیر په هغه شکل چې دوی عالي شورا د عالمانو عالي شورا دوی ته مشوره ورکوي هماغسې به مخته وړي. یعنې په دې معنا چې بیا هم د سولې د خبرو انکار نه کوي. آیا په دغسې یو حالت کې به څه کیږي؟ د سولې د خبرو سرنوشت به څه کیږي؟ آیا د افغانستان حکومت به له ده سره خبرې کوي چې تاکیدم په دې باندې چې باید دغه د سولې پروسه د افغانستان په دننه کې مخته لاړ شي او که بیا به هم پاکستان ته د افغانستان حکومت لاس د مرستې ورغځوي؟
تاسو که په یاد وي دلته دوه موضوع ګیریان کېږي د سولې په ارتباط. د ملا منصور ډله په مشخص ډول وایي چې موږ تر هغه پورې چې دلته یو نفر خارجي هم وجود ولري جنګیږو او سولې ته هم آماده نه یو، د سولې شرایط موږ باید تعیین کړو او ویل کېږي چې د هغه نه په دقیق ډول پاکستانیان دفاع کوي. نو بیا که د افغانستان حکومت غواړي چې له ملا منصور سره مذاکرات وکړي، نو بیا پاکستان او درز له پاکستان سره باید تماس کړي. د ملا رسول د خبرو په ارتباط چې وایي چې د موږ عالي شورا څه وایي، نو مختلفه معنا لري او دا د افغانستان په حکومت پورې تړاو لري. چې ښه خبره هم همدا ده چې په پاکستان له ادرس نه د طالبانو سره ونه وي، بلکې بین الافغاني مذاکراتو په ارتباط هڅه وکړي چې د دوی له شورا سره او رهبرۍ سره تماس ونیسي، چې هغه ګروپ چې غواړي سوله وکړي له هغه سره سوله وکړي او په ډېر طبیعي ډول هم د چې افغانستان دولت هم میری چې موږ ځانته شرایط لرو چې او دغه شرایط سره چې هغه افغانان په داخل د افغانستان کې وي له ده سره مذاکره کوي. زما نظر دا ښه فرصت ده د افغانستان دولت تر دې فرصت به استفاده وکړي او حد اقل د طالبانو له یو ډلې سره په مذاکرات ته ورداخل شي.
په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفینو نورې ډلې هم شته، داعش او ځینې نور بهرني وسلوال. ملا رسول دغو ډلو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دوی دې له افغانستانه ووځي او په خپلو سیمو کې دې وجنګېږي. دا څه پیغام ورکولی شي د داعش ته چې د طالبانو له ډلو سره په وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې په جنګ کې دي؟
څو مفهومه درلودی چې یو د ایدیولوژیکو نظر طالبان او داعش او القاعده سره بېل سوي دي. یعنی په ایدیولوژیک لحاظ یو طرز تفکر خلک نه دي، بل لکه چې دلته ویل شوي دي په القاعده او داعش کې اکثرا بهرنیان جنګېږي. دا یو ډول هغه د افغاني ناسیونالیزم روحیه په یو اړخ کې لیدل کېږي او دا د دې معنا ورکوي چې دوی غواړي چې دلته په ملي افکارو باندې هم په هماغه عنعنوي ډول چې د افغان دینی طالب یا ملا په عنوان ځان مطرح کړي په سیاست کې، او مقابل لوری چې طبیعي ده د سلفیت مفهوم ورباندې راځي، د وهابیت مفاهیم د خبرو ورباندې راځي، هغه له خپل ګروپ نه لرې کړي او هغوی ته اختار ورکړي چې د سیاست او د جګړې له صحنې نه ووځي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه د کابل د پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې موارد چې د طالبانو د نوي مشر، البته د نوي اعلان شوي مشر ملا رسول د څرګندونو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې وه. ښاغلي ستانکزي وویل چې د طالبانو د ډلو، البته د دوو ډلو باندې د دوی ویشل کېدل دا معنا لري چې ممکن درېمه ډله هم رامنځته شي چې دواړه ډلې ونه مني او یوه منځنۍ لاره انتخاب کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
په زابل کې د خاک افغان او ارغنده پولیسو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنز جګړه شوې چې شپږ 500 وسلوال پکې وژل شوې او 350 نور ټپیان دي. د زابل سیمې چارواکي وایي دغه جګړه د تیرو دوه ورځو راهیسې د اختر محمد منصور او د غراز د منصور د الله د وسلوالو ترمنز روانه وه. محمد صادق رښتینی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د دغه ولایت په خاکې افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه وه. د ګل اسلام په وینا دغه جګړه چې د اختر محمد منصور او منصور دادالله د وسلوالو ترمنځ شوې، په نتیجه کې د منصور دادالله او څلوېښت ملګري او د اختر محمد منصور نه ملګري وژل شوي او د دواړو ډلو درې پنځوس نور وسلوال ټپیان شوي دي.
د خاکې افغان ولسوالۍ کې ځینې برخو همدارنګه د ارغنداب ولسوالۍ کې ځینې برخو کې د منصور دادالله او د اختر محمد منصور د نفرو ترمنځ جګړه شوې ده. په دغې جګړه کې جمله کې د دواړو طرفه درې پنځوس نفره زخمیان لري. دوی همدارنګه د منصور دادالله اووه څلوېښت نفره مړي دي او د زابل ډلې اختر محمد منصور نه نفره مړه شوي دي.
د زابل د والی ویان وایي چې د وسلوالو طالبانو د دغه دوه ډلو ترمنځ جګړه د وسله پاره پای ته رسیدلې. د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر اوسه د دغه جګړې په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
امریکا د سنا مجلس غړیو کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډار ورکړ. دغه څلور کسیزه پلاوی د یکشمې پر ورځ له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال ویل چې امریکا د افغانستان جګړه خپله جګړه بولي. ښاغلی عبدالله هم ویل چې د افغانستان خلک او دولت د امریکا د دوامداره همکارۍ غوښتونکي دي. قسیم سلیمان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
امریکا له افغانستان څخه نه په شاکې ژودا هیواد د اوږدې مودې لپاره له افغانانو سره خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. د امریکا د سنا مجلس غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال دغه راز وویل چې د افغانستان جګړه د امریکا جګړه ده. د دغه څلور کسیزه پلاوی مشري او د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې د منځني ختیځ او افریقا د چارو مسؤلې میرمن لیانا روز لیټنن له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال دغه راز وویل:
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ښه همکاران دي. موږ به د دې اړیکو د پراختیا هڅې وکړو. موږ به تر شا نه شو او موږ د دغې جګړې لپاره ژمنتیا لرو، ځکه چې دا زموږ جګړه هم ده.
درینو سناتوران هریو فرانچ هیل، ډونالد نارکروس او ټیټ یوهو هم د دغه پلاوی غړي وه. دواړه لورو د خبریالانو په حضور کې په جزئیاتو خبرې ونه کړې. په همدې حال کې د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل خبریالانو ته وویل امریکایي پلاوی ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا ګډو اهدافو ته به رسیدګي وسي. د ښاغلي فیصل د معلوماتو له مخې ښاغلي عبدالله له امریکایي سناتورانو د افغان ځواکونو د تجهیز او د غرض د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ګاونډیو هیوادونو د مرستې د جلبولو لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه امریکایي سناتورانو ته وویل چې افغانان هم له امریکا سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. دوی زه تاسو ته د افغانستان د خلکو او دولت لخوا ډاډ درکولای سم چې دوی هم د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ د تقویې غوښتونکي دي. له دې وړاندې هم د امریکا د کانګرس غړیو وخت نا وخت افغانستان ته سفرونه درلودل او له افغانستان سره د همکارۍ د دوام ژمنې کړې دي. افغانستان ته د امریکا د کانګرس د غړو سفرونه د کارپوهانو په باور ځکه مهم بلل کېږي چې دوی په افغانستان کې د امریکا د ماموریتونو د دوام لپاره وضعیت په کتو پریکړه کولای سي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
ازادي راډیو ته وګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 میمنځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د 2015 ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاتواله خي او د مالی وزارت د وړاندوینې لمخې 40% کورنی تولیدات جوړوي. د افغانستان د مالی وزیر دغه طرح د یکشنبې پر ورځ د افغانستان مشرانو جرګې ته وسپارله او غوښتنه یې وکړه چې یاد جرګه په لنډ وخت کې د دغې بودیجه درات یا تایید په اړه پریکړه وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان اقتصادي سیاست ناکامه دی او کې کال په بودیجه کې زیاتوالی ته چندان خوشبيني نشته. اجمل تورمن په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
له دې سره چې نام نه یو د افغانستان اقتصاد تر ډیره اغیزمن کړی، خو د 1995 کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د مالی وزارت وایي چې په لنډمهالي او اوږدمهالي کې د لګښتونو توازن د اړتیا له مخې د بودیجې تخصص د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د دونرانو ژمنه او د پیسې په مؤثریت تر ډیره تمرکز د دې لامل شوی چې د 1995 کال انکشافي بودیجه د 1994 کال په پرتله 14.5% زیاته شي. خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د 1995 کال عادي بودیجه په سلو کې یو چې د 1.3 میلیونو افغانیو سره برابره ده، د 1994 کال په پرتله راکمه شوې ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیر حکیمی د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې ته د 1995 کال د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه وزارت د راتلونکي کال د وړاندې شوې بودیجې په طرحه کې 1.3 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیونه ډالره کېږي ځانګړي کړي دي.
د 1395 کال لپاره 4.4 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیارد ډالر ورنه جوړیږي او د تیر کال د مالی بودجې په پرتله 15.1 میلیارد افغانۍ چې 6% زیاتوالی شي اټکل سوی ده.
د 1395 کال لپاره د مالی وزارت په دغه وړاندې شوې طرحه کې له ټولې ملي بودیجې نه 6% چې 233.3 میلیونه افغانۍ دي عادي بودیجه جوړوي او 9.3% چې 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي انکشافي بودیجې ته ځانګړې کړي دي. تیر کال د مشرانو جرګې لخوا د بودیجې د رد یا تایید په اړه بحث او تصویب یې د ولسي جرګې لخوا د افغانستان د مالي وزارت او ملي شورا ترمنځ یوه جنجالي مسله وه. له دې ټولو سره سره د مالي وزارت لخوا د راتلونکي کال د بودیجې طرحه مشرانو جرګې ته وسپارل شوه او ټاکل شوی چې د جرګې غړي تر څېړنې وروسته 15 ورځو پورې په اړه پریکړه وکړي. خو د چارو شمېر کارپوهان د افغانستان اقتصادي سیاست ناکامه بولي او د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالی ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون:
بودجه
افغانستان بودجه د دې پر ځای چې تولید او خدماتو ته پراختیا ورکړي، هغه مرستو ته په پام چې له بهر څخه ترلاسه کېږي، د انبساطي بودجه پر ځای یوه انقباضي بودجه ده. دا هم د سرچینو د مدیریت کمزورتیا ښیي. سیاسي نیمګړتیا او د هغو دستګاګانو نیمګړتیا چې د امنیت پر بنا د افغانستان د ماتې لامل سوي، او دا له شرمه ډکه خبره ده چې اوس دا ادعا کوي چې زموږ د راتلونکي کال په بودجه کې زیاتوالی راغلی دی.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې دغه بودیجه پر کورنیو کورنیو تولیداتو نه بلکې د نړیوالو مرستو او نورو لکه له تلیفوني اړیکو مالیه اخیستل یا هم د دولتي کارکوونکو د حقونو په راکمولو ولاړه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپله کلنۍ بودیجه د ګمرکونو له مالیو، کورنیو تولیداتو او دا شان نورو عایداتو جوړه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه البته تازه خبرونه په facebook.com/ازادي رادیو چې موږ مو خبرتیا اوریدل البته پښتو فیسبوک باندې دا لیدل شي او هم درس کولای شي دوه خبرونه استفاده وکړي. دا هم اوري البته په دغه خبرونه کې چې د بیپولی خبریالان د افغان حکومت څخه څه غواړي. د بیپولی خبریالانو نړیواله ټولنې له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د امنیت ټینګښت او خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. دغه سازمان مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د رسنیو د امنیت او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه جوړ شوي کانفرنس کې د څرګندونه وکړي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان خبریالانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او د خبریالانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. سید کمل شارف په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بیپولی خبریالانو نړیوال بنسټ د خلکو په ځانګړي ډول د خبریالانو د امنیت ټینګښت د افغان حکومت لاسلی دندو څخه بولي. د بنسټ او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو د یو شمیر استازو په ګډون د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې د خبریالانو پر ستونزو او امنیتي وضعیت پراخ بحثونه وسول. د افغانستان، تاجکستان او ایران لپاره د بیپولی خبریالانو د نړیوال بنسټ مسؤل رضیا موینی د یکشنبه په ورځ وویل چې د جګړې ښکېلې ډلې باید د خبریالانو جوانته پام وکړي.
قطنامه ها و میثاق های دیگری هم داریم.
موږ نور تړونونه او پریکړلیکونه هم لرو. لادی دلی د جنیوا کنوانسیون یادونه کولی شو. دا کنوانسیون د خلکو د امنیت د خوندیتوب سره نه کوي. د همدې کنوانسیون دوه الحاقیه تړونونه د خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په اړه دي. په دې کې راغلي چې په ناامنیو او هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده، د جګړې دواړه لوري د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري.
در منازعات در نظر گرفته.
د بیپولی خبریالانو نړیوال بنسټ شاوخوا دیرش کاله وړاندې جوړ شوی او تر اوسه په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اته راپورونه خپاره کړي دي. د خبریالانو د امنیت خوندیتوب په اړه دا څرګندونه پر داسې محل کیږي چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی د معلومات له مخې په افغانستان کې دا محل د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 502 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې او تر دا مهاله څېړل شوي نه دي. نه یې همدارنګه ویلي چې د دې قضیو 48 موریده په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو قضیه ده. د راپورونو لمخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 8 خبریالان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روان میلادي کال کې د راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې خبریالي د خطرناکو کارونو لړلې څخه ده. د رسنوي څخه د ملاتړ ادارو د معلومات لمخې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان لخوا رامنځته شوی دی. خو د افغانستان د نوی چار وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او د خبریالانو د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډور کوي. د کورنۍ چار وزارت امنیتي موین ایوب سالنګي چې د دې کانفرنس له ګډونوالو څخه و داسې ویل:
در راستای تامین امنیت همه شهروندان،
موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو، خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په خاطر ځان مسؤل او ژمن ګنو. موږ له دوی سره د امنیت په برخه کې همکاري او ملاتړ کوو.
باشه، د خدمت همه هستیم.
د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع یو شمیر ټولنې وای د یو شمیر حکومتي چارواکو لخوا فشار، ناامني، د سیمه ییزو زورواکانو ګواښونه او همدارنګ د وسلوال طالبانو فشارونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. دوی د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی په وړاندې د پروتو خنډونو په لیرې کولو کې هڅې زیاتې کړي.
فموریدل چې د بسرحده خبریالانو ټولنې له افغان حکومت وغوښتل چې د افغان خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. رابه شو د کرکټ لوبو ته. مخکې له دې چې د افغان کرکټ پاره درته وایم تیر شپه په نیویارک کې البته په سیټي فیلډ کې چې د بیسبال یو لوبغالی و په امریکا کې د کرکټ دودولو په خاطر د نړۍ غوره کرکټ لوبغاړو چې اوس له لوبو ریټایر شوي دي یوه سیالي وکړه. په دې سیالۍ کې سچن تندولکر د بلاسټرز په نوم یو ټیم رهبري کوي او شین وارن چې د استرالیا پیاوړی لوبغاړی دی د واریرز ټیم یې رهبري کوي چې بالاخره د واریرز ټیم وکړی شول. د سچن تندولکر ټیم ته چې پکې د پاکستان مشهور لوبغاړی شعیب اختر هم و مات کړي. اوس به راشو کورنی کرکټ ته. نن په شپږیزو کې د سپینغر زمریانو ټیم وکړی شول د مس عینک لخوا د یو سلو شپږو منډو هدف په شپږو وکټونو پوره کړي. البته دا د سپینغر زمریانو لپاره څلورمه بریا او له پنځو لوبو چې په دې سره د جدول لومړۍ لیکه لا هم په خپل واک کې ساتلې ده. اخوا د بوست ټیم که څه هم ټیټ هدف ټاکلی و یو سلو یوولس ټیټ هدف یې ټاکلی و خو د امیر خامرانو ټیم یوازې په نه نوي منډو باندې ټول لوخاړي لاس ورکړل. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای ته. فریبا واحدي سټوډیو ته راغلي څو ورځې نیم ساعته دری خبرونه وړاندې کړي. مهرباني
اصفی جان. تشکر از خودتو. خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان معرفی میکند میگوید کسی باید به این اعتراض نکند که چرا طالبان به دو گروه تقسیم شدند، بلکه هدف آنها تنها افز قلمرو اسلام است. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد. اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که مصطفی صدیقی تقدیم میکند.
سر خط تازه ترین خبرها، درگیری میان دو گروه طالبان در زابل تلفات در پی داشته است. حدود 11,000 سیاح روسی از مصر به روسیه انتقال داده شدند و رای گیری در اولین انتخابات آزاد در میانمار به پایان رسید. مسئولان محلی زابل میگویند در جنگ میان دو گروه طالبان در ولسوالی های ارغنداب و خاک افغانین ولایت 56 مخالف مسلح کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل به رادیو آزادی گفت این جنگ میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و منصور دادالله معاون ملا محمد رسول صورت گرفته است.
او
میگوید از دو روز به این طرف در برخی از مناطق ولسوالی خاک افغان و ارغنداب میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا دادالله جنگ صورت گرفته. از افراد منصور دادالله 47 کشته و از اختر محمد منصور 7 تن کشته شدند. تا حال در این مورد گروه اختر محمد منصور چیزی نگفته، اما عبدالمنان نیازی یک عضو گروه مربوط به ملا محمد رسول گفته است که نخست از سوی افراد ملا اختر محمد منصور بالایشان حمله صورت گرفته است. علمای دینی در غور سنگسار شدن رخشانه دختر 17 ساله را در این ولایت محکوم کردند. آنان میگویند رخشانه بیگناه بود و بدون اثبات جرم سنگسار شد. محمد شاه مجیدی رئیس ارشاد حج و اوقاف غور با محکوم کردن این قضیه گفت که مجرمان باید به پنجه قانون سپرده شوند. رخشانه 14 روز قبل در منطقه آبدک غلمین در تقریبا 30 کیلومتری شمال فیروزکوه از سوی طالبان در یک محکمه صحرایی سنگسار و کشته شد. رئیس جمهور افغانستان مشارکت مردم را در بهبود وضعیت شهرهای کشور مهم دانسته میگوید رابطه میان شهر و دهات کشور باید افزایش یابد. محمد اشرف غنی امروز در دومین کنفرانس ملی شهری در کابل گفت
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل شد و نوع کاری را ایجاد کنیم که برای قرن 21 ساخته شد.
در یک خبر دیگر داریم که یک هیئت کنگرس ایالات متحده امروز در ملاقات با رئیس اجرایی حکومت افغانستان بار دیگر از همکاری های دراز مدت امریکا با افغانستان اطمینان دادند. الینا روز لیتنن یک عضو ارشد کنگرس امریکا امروز در ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفت که امریکا جنگ افغانستان را جنگ خودش می داند. و افزود
ایالات متحده امریکا همکار خوب مردم افغانستان است و ما برای گسترش آن تلاش میکنیم. ما افغانستان را ترک نخواهیم کرد و در برابر جنگ های روان متحد هستیم، چون این جنگ جنگ ما هم است.
در این حال جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرائیه میگوید که آقای عبدالله از این هیئت خواست که در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان مبارزه با تروریسم و جلب کمک کشورهای همسایه با افغانستان همکاری کند.
رادیو آزادی.
این هم چند خبر از منطقه و جهان. روسیه حدود 11,000 سیاح روسی را روز شنبه از مصر به این کشور بازگرداند و انتظار می رود شمار زیاد دیگر از سیاحان روسی امروز مصر را ترک کنند. سیاحان فقط اجازه دارند بکس‌های کوچک با خود حمل کنند و بقیه وسایلشان بعداً توسط یک طیاره باربری انتقال داده خواهد شد. طیاره ایربس A321 شرکت هوایی روسیه با 224 سرنشین هفته گذشته در حالی که از شرم الشیخ مصر به مقصد سان پیترزبورگ در پرواز بود در شبه جزیره سینا سقوط کرد و همه سرنشینان و عمله پروازش کشته شدند. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است که روسیه نظم جهانی را به خطر انداخته است. کارتر این سخن را با استناد به مداخله روسیه در اوکراین و عقب نشینی روسیه از گفتگوها در مورد تسلیحات هسته‌ای بیان کرده است. کارتر گفت وزارت دفاع ایالات متحده در حال جستجوی راه‌های خلاقانه برای جلوگیری از تهاجم روسیه و حفظ متحدان ایالات متحده است. رأی‌گیری در انتخابات میانمار به پایان رسید. این نخستین انتخابات آزاد و سراسری در 25 سال گذشته در برما یا میانمار خوانده شده است. بسیاری از رای دهندگان در یانگون پایتخت میانمار هیجانی بودند. دومی یک رای دهنده زن گفت که خوشوی 90 سالش نیز با خوشحالی با دستان خود رای داده است. مادر همسرم فکر میکند سعادتمند است و میخواهد خودش با دستان خود رایش را در صندوق بیندازد و آرزوی بزرگ دارد و میخواهد یک رهبری خوب را برای کشور ما انتخاب کند. تانسین آنگ معاون رئیس کمیسیون انتخابات گفت که میزان مشارکت مردم 80% بود. انتظار می رود لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی برنده جایزه سال نوبل برنده شود. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی کرواشیا جریان دارد. این نخستین انتخابات از انگام پیوستن کرواشیا به اتحادیه اروپا در سال 2013 میلادی است. انتخابات کرواشیا تحت شعار بحران پناهجویی در اروپا قرار گرفته است. اگر محافظه‌کاران به قدرت برسند و اقدامات سختگیرانه کنند، عبور پناهجویان از خاک کرواشیا نیز دشوار خواهد شد. پارلمان کرواشیا 151 کرسی دارد و تقریبا 3.8 میلیون نفر در این کشور واجد شرایط رای دهی هستند.
با تشکر از همکارم مصطفی صدیقی برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان معرفی می کند می گرد نباید به اعتراض شود که چرا طالبان به دو گروه تقسیم شدند. در همین مورد نظر یک آگاه سیاسی را نیز داریم. در درگیری میان دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی زابل 56 مخالف مسلح کشته شدند.
منشور در دولت خود در یک نفر مردی در بل اگر یک نفر منشور نه نفر مرشدی.
برخی از اعضای کنگره آمریکا بار دیگر از ادامه همکاری‌های دراز مدت کشورشان با افغانستان اطمینان می‌دهند. بودجه ملی سال 1395 در مقایسه به سال گذشته هجری 6% افزایش را نشان می‌دهد و نهاد بین‌المللی خبرنگاران بدون سرحد از حکومت می‌خواهد در تامین امنیت و حفظ جان خبرنگاران تلاش کند. گزارش‌های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان فریبا واحدی را در این مجله خبری بپذیرید. ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید گروه طالبان معرفی می کند می گوید کسی باید به این اعتراض نکند که چرا طالبان به دو گروه تقسیم شدند، بلکه هدف آنها فقط حفظ قلمرو اسلام است. به اساس گزارش ها ملا رسول این اظهارات را اخیراً در ولسوالی شیندند ولایت هرات در میان صدها طالب ابراز داشته که به خاطر حمایت وی در این ولسوالی تجمع نموده بودند. پیش از این به شمول ولایت فراد در برخی ولایات جنوبی و جنوب غربی افغانستان گزارش ها از تشکیل جلسات به خاطر حمایت از ملا رسول به نشر رسیده است. در مورد همکارم ستار فروغ در استودیو سو گزارش کرد.
ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان می‌خواند، در میان تعداد زیاد از طالبان مسلح و شماری از بزرگان و جوانان در یک منطقه ناامن ولایت هرات ظاهر شد. او در لابلای صحبت‌هایش پذیرفت که طالبان بر سر رهبری این گروه اختلاف دارند، اما گفت که نباید انتقاد شود که چرا طالبان در افغانستان به دو دسته تقسیم شدند.
چی آنانی که در خارجند و چی آنانی که مجاهد یا غیر مجاهدند، نباید اعتراض کنند که چرا طالبان دوپارچه شده. ما میگوییم که هدف ما و مقصد ما حفظ اسلام است، حفظ خاک خود ماست. هدف ما مخالفت نیست، هدف ما رای حق
ماست. تعداد از طالبان در این نشست که اخیراً در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندن ولایت هرات برگزار شده بود، بیعتشان را از ملا محمد رسول اعلان کردند. به اساس گزارش‌ها، بعد از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، اختلافات شدید میان چهره‌های ارشد این گروه بر سر رهبری طالبان به وجود آمده است. ملا محمد رسول در این نشست از شدت اختلافات خود با ملا اختر محمد منصور یاد آوری نمود. ملا رسول اعضای شبکه القاعده و داعش را برادر خطاب کرد، اما تاکید کرد که به آنان اجازه فعالیت در افغانستان را نخواهند داد. در همین حال مولوی عبدالمنان نیازی که به صفت معاون سیاسی تشکیل جدید طالبان معرفی شده است، از عملکرد ملا اختر محمد منصور انتقاد نمود. آقای نیازی گفت در این نشست به این هدف اشتراک کرده است تا مردم را آگاه سازد که ملا اختر منصور در 14 سال گذشته به امارت اسلامی افغانستان خیانت کرده و بدون مشوره با چهره های ارشد این گروه با خارجی ها در قطر وارد مذاکره شده است. معاون سیاسی ملا محمد رسول مذاکره این گروه با حکومت افغانستان را رد نکرد، اما گفت در حال حاضر آنان سرگرم تشکیل این گروه هستند و موضوع مذاکره در برنامه های بعدیشان جا خواهد داشت.
در رابطه با مذاکرات با دولت اسلامی با دولت افغانستان در قدم بعدی قرار داره. ما امی شورای سرتاسری هزار نفری علما که اینا میخواهند که امی موضوع را تعقیب کنند و رهبری کنند، اونها برای ما در خط مسیر مذاکرات را نشان میدن، اونها برای ما دستور میدن و با اونها مشوره میکنیم، بعد از مشوره از اونها باید ما تصمیم میکنیم در رابطه مذاکرات.
ملا محمد رسول در حال خود را رهبر جدید گروه طالبان معرفی میکند که قبل از آن ملا اختر منصور از سوی شماری از طالبان در افغانستان به این سمت گماشته شده بود. آقای رسول گفته است که او جانشین ملا محمد عمر رهبر قبلی طالبان در افغانستان است و افراد نزدیک به او ادعا میکنند که ملا عمر از سوی دسته دیگر طالبان به رهبری ملا منصور کشته شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. مقام‌های محلی زابل می‌گویند در درگیری میان دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی‌های ارغنداب و خاک افغان این ولایت 56 مخالف مسلح کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل بر رادیو زدی گفت که این درگیری میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و دادالا معاون ملا محمد رسول صورت گرفته است. وی گفت در این جنگ 53 تن دیگر از هر دو طرف زخم برداشتند. از دو روز به این طرف در برخی از مناطق ولسوالی خاک افغان و ارغنداب میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا دادالا جنگ صورت گرفته. از منصور دادالا 47 نفر کشته شده و از اختر محمد منصور 8 تن کشته شده است. تا حالا در این مورد گروه اختر محمد منصور چیزی نگفته است، اما عبدالمنان نیازی که یک عضو گروه مربوط به ملا محمد رسول گفته است که نخست از سوی افراد ملا اختر محمد منصور بالایشان عمله صورت گرفته و سبب تلفات گردیده است. این در حال است که در گزارش اول ما شنیدیم که ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید گروه طالبان معرفی میکند، میگوید که کسی بالایی نباید اعتراض کنه که چرا به طالبان به دو گروه تقسیم شده، بلکه هدف آنها تنها و تنها حفظ امرو اسلام است. ملا محمد رسولی اظهارات خود را اخیراً در ولسوالی شیندند ولایت هرات داشته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
ساعت 6:43 شام به وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو زدی هستین. شما را از اعضای سنای امریکا در سفرشان به کابل بر ادامه همکاری های دراز مدت حکومت چون با افغانستان یک بار دیگر اطمینان دادند. این هیئت 4 نفره روز یکشنبه هنگام ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفتند که امریکا جنگ افغانستان را جنگ خود میداند. آقای عبدالله گفت که مردم و حکومت افغانستان خواهان ادامه کمک های امریکا در این کشورند. تمیم اقدر و جزئیات بیشتر در این مورد.
امریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد و این کشور افغانها را در درازمدت همکاری خواهد کرد. شماری از اعضای سنای امریکا با ابراز این مطلب روز یکشنبه حین ملاقات عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در کابل گفتند که جنگ افغانستان جنگ امریکا است. لیانا لاتینین رئیس این هیئت 4 نفری و مسئول کمیته شرق میانه و امور افریقا در سنای امریکا در صحبت با عبدالله گفت:
ایالات متحده امریکا همکار خوب مردم افغانستان است و ما برای گسترش آن تلاش میکنیم. ما افغانستان را ترک نخواهیم کرد و در برابر جنگ های روان متحد هستیم، چون این جنگ جنگ ما هم است.
فرنج هیل، دونالد نارکروز و تید یوهو سی تن از سناتوران امریکایی که این هیئت را همراهی میکردند. دو طرف در حضور داشت خبرنگاران با جزئیات صحبت نکردند. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی با خبرنگاران گفت که هیئت امریکایی به رسیدگی به اهداف امریکا و افغانستان اطمینان دادند. با گفته آقای فیصل، عبدالله عبدالله سنای امریکا خواهان تجهیز بهترین نیروهای افغان و همکاری در جلب توجه کشورهای همسایه در امر مبارزه با تروریسم شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با سناتوران امریکایی گفت که افغانها همچنان خواهان گسترش روابط با امریکا هستند. وی میگوید: من از آدرس حکومت و مردم این کشور به شما اطمینان میدهم که آنان نیز خواهان تقویت روابط همکاری میان افغانستان و امریکا هستند. سناتوران امریکایی قبل از این نیز به افغانستان سفرهای داشتند و تعهد به ادامه همکاری کردند. با باور شماری از کارشناسان افغان، سفر اعضای سنای امریکا به افغانستان به دلیل این که با در نظر داشت وضعیت این کشور در دوام ماموریت امریکا تصمیم گرفته میتوانند مهم است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج میتوانید از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. ادامه گزارش ها. بودجه ملی سال 1395 در مقایسه به سال گذشته هجری 6% افزایش را نشان میدهد و بر اساس پیشبینی وزارت مالیه 34% این بودجه را تولیدات داخلی تشکیل خواهد داد. وزیر مالی افغانستان این طرح را روز یکشنبه به مشران جرگه افغانستان واگذار کرد و از اعضای این جرگه خواست تا در کمترین زمان برای تایید و یا رد این طرح تصمیمشان را اعلام کنند. اما شمار از کارشناسان سیاست اقتصادی افغانستان را ناکام می‌دانند و بر افزایش درصدی بودجه سال آینده چندان خوشبین به نظر نمی‌رسند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
بانک شدت ناامنی‌ها اقتصاد کشور را تا اندازه‌ای متضرر ساخته است، اما بودجه ملی سال 1395 افزایش 6% را در مقایسه با سال 1394 نشان می‌دهد. وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که توازن در مصارف میان مدت و دراز مدت، اختصاص بودجه بر اساس تقاضا، تعهدات دونرها در بودجه غیر اختیاری و تمرکز بیشتر بالای مؤثریت پول سبب شده است که بودجه انکشافی سال 1395 در مقایسه به سال 1394 حدود 14.5% افزایش داشته باشد. اما بر اساس معلومات این وزارت، بودجه عادی سال 1395 1% که معادل 163 میلیون افغانی است در مقایسه به سال 1394 کاهش خواهد داشت. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان روز یکشنبه هنگام ارائه طرح بودجه سال 1395 برای اعضای مشران جرگه گفت که این وزارت در طرح پیشنهادی بودجه سال آینده 461.8 میلیارد افغانی معادل 7.3 میلیارد دلار را اختصاص داده است.
برای سال 1395 مبلغ مجموعش 461.4 میلیارد افغانی که معادل 7.3 میلیارد دلار که به تناسب بودجه سال مالی 1394 حدود 25.7 میلیارد افغانی که 6% افزایش را نشان می‌دهد، تخمین گردیده است.
در این طرح پیشنهادی وزارت مالیه برای سال 1395 از مجموع بودجه ملی 61% آن را که 283.3 میلیارد افغانی است بودجه عادی را می‌سازد و 39% آن را که برابر به 178.5 میلیارد افغانی می‌گردد به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. در سال‌های گذشته بحث تایید و یا رد بودجه از سوی مشران جرگه و یا هم تصویب آن از سوی ولسی جرگه افغانستان جنجالی ترین مسئله میان اعضای شورای ملی و وزارت مالیه افغانستان بوده است. با این همه طرح پیشنهادی بودجه سال مالی آینده از سوی وزارت مالیه به اعضای مشران جرگه واگذار شد و قرار است اعضای این جرگه پس از بررسی‌های این طرح تا 15 روز دیگر برای رد و یا تایید آن تصمیم بگیرند. وزارت مالیه اما از اعضای مشران جرگه می‌خواهد تا در کمترین زمان تصمیمشان را درباره رد و یا تایید این طرح اعلام کنند. اما شمار از کارشناسان سیاست اقتصادی افغانستان را ناکام می‌دانند و بر افزایش درصدی بودجه سال آینده چندان خوشبین نیستند. سیف‌الدین سیحون یکی از کارشناسان می‌گوید بودجه سالانه افغانستان باید از طریق تولیدات داخلی تامین گردد تا یک بودجه انقباضی نه بلکه بودجه انبساطی باشد.
بودجه افغانستان به عوض که بودجه توسعه اعضا و رشد تولید و خدمات توسعه بده یک بودجه با توجه به کمک‌هایی که از کشورهای بیرونی دریافت می‌کند یک بودجه انقباضی است تا یک بودجه انبساطی. ناتوانی سیاسی، ناتوانی دستگاه‌ها و همچنین ناتوانی مدیریت منابع و شکست و گسست افغانستان در برپایی امنیت بودجه برای یک کشور 30 میلیونی کاملا یک چیز شرم‌آور است که ادعا کنند که ما 2 میلیارد دلار بر بودجه انکشافی داریم.
برخی از کارشناسان میگویند که این بودجه بر اساس تولیدات داخلی نه بلکه بر کمک‌های جهانی، هزینه‌های اجتماعی مانند مالیه‌گیری از تماس‌های تلفنی و کاهش حقوق ماهانه کارمندان دولتی استوار است. آنان تاکید می‌کنند که حکومت افغانستان باید بودجه سالانه‌اش را از مالیه گمرکات، تولیدات داخلی و موارد مشابه آن تامین کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نهاد بین المللی خبرنگاران بدون سرحد از حکومت میخواهد تا در تامین امنیت و حفظ جان خبرنگاران تلاش کند. مسئولان این سازمان در کنفرانس زیر نام امنیت رسانه‌ها و جایگاه بین المللی افغانستان از رهگذر آزادی رسانه‌ها امروز در کابل این خواست را مطرح کرد. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
نهاد بین المللی خبرنگاران بدون سرحد تامین امنیت شهروندان و به خصوص خبرنگاران را از وظایف اصلی حکومت می خواند. رضا معینی مسئول این نهاد روز یکشنبه در نشسته در کابل گفت که مطابق به کنوانسیون های بین المللی طرفین درگیر مسئولیت دارند تا امنیت خبرنگاران را به خصوص در مناطق ناامن تامین کنند.
قطعنامه ها و میثاق های دیگری هم داریم که از جمله کنوانسیون ژنو و دو الحاقیه کنوانسیون ژنو هستند که ناظر بر امنیت شهروندان هستند و در همین دو کنوانسیون هستند که مسئله حقوق روزنامه نگاران، حقوق خبرنگاران و به ویژه در مناطق ناامن و به ویژه در آنجایی که خطر تهدید می کند مسئولیت رو برای طرفین درگیر در منازعات در نظر گرفته.
در کنفرانس زیر نام امنیت رسانه ها و جایگاه بین المللی افغانستان از ره گذر آزادی رسانه ها شماری از مسئولین نهادهای رسانه‌ای و برخی از مقام‌های امنیتی اشتراک داشتند. روی تامین امنیت جان خبرنگاران در حال تاکید صورت می‌گیرد که به اساس معلومات اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان در حال حاضر 500 دوسیه خشونت علیه خبرنگاران در نهادهای عدلی و قضایی کشور بدون رسیدگی باقی ماندند. نای گفته است که 48 مورد این خشونت‌ها قضایای قتل خبرنگاران را در افغانستان تشکیل می‌دهد. به اساس گزارش‌ها 8 خبرنگار در سال 2014 میلادی در افغانستان کشته شدند. این در حال است که سازمان دیدبان حقوق بشر در آغاز سال جاری میلادی با نشر گزارش گفت خبرنگاری در افغانستان به یک وظیفه خطرناک مبدل شده است. در گزارش‌هایی که در رابطه با خشونت‌ها علیه خبرنگاران به نشر رسیدند، نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در آن مقصر شناخته شدند، اما وزارت داخله افغانستان روی متحد بودن به حفظ جان خبرنگاران در کشور تاکید کرده و از تامین امنیت آنان اطمینان می‌دهد. ایوب سالنگی معین امنیتی این وزارت که در این کنفرانس حضور داشت روی این مسئله تاکید کرد.
در راستای تامین امنیت همه شهروندان به خصوص ژورنالیست‌های عزیز ما، گزارشگرا و خبرنگارا، خود متحد میدانیم چالله مواردی که در تامین امنیتشان و حمایت رسانه ها باشه در خدمت همه هستیم.
نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران میگویند فشار از سوی برخی مقامهای حکومتی، ناامنی و تهدیدهای زورگویان محلی و همچنین فشارهایی که طالبان بر رسانه ها وارد میکنند کار رسانه‌ای را در افغانستان مشکل ساخته است. آنان از حکومت وحدت ملی میخواهند تا به وضعیت زندگی خبرنگاران در کشور توجه جدی کرده و در رفع مشکلات آنان تلاش کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که مخالفت‌ها در برابر پناهجویان در اروپا موجودند و قوانین در بخش مهاجرت شدیدتر شده است، ورود مهاجرین و پناهجویان به اروپا همچنان ادامه دارد. مقام‌ها در یونان از نجات صدها مهاجر در بحیره ایجن در نزدیک جزایر شرقی این کشور خبر می‌دهند. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام‌های یونان با اشاره به صدها مهاجری که به روز شنبه نجات یافتند می‌گویند در 11 روز گذشته این اولین بار است که از مرگ کدام مهاجر در بحیره ایجن عمدتاً به خاطر آب و هوای مساعد گزارش نشده است. مقام ها گفتند که گارد ساحلی یونان و اداره سرحدی اتحادیه اروپا در مجموع 429 مهاجر را نجات دادند. گفته شده است که یکی از قایق ها به وضعیت دشوار دچار شده بود و دو قایق دیگر مسیر خود را گم کرده بودند. در حالی که مردم از منازعات در سوریه، عراق و افغانستان فرار می کنند، کشورهای اروپایی با موج بزرگی از پناهجویان و مخالفت‌های گروه‌های ضد مهاجرت مبارزه می‌نمایند. بسیاری اعضای اتحادیه اروپا در زمینه پذیرفتن تعداد قابل ملاحظه مهاجرین به میلند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در پیام ویدیویی هفتوارش بر نیاز در خصوص سهم‌بندی عادلانه‌تر پناهجویان در اروپا تاکید کرد. بین ماه‌های جنوری و اکتبر امسال 785,000 پناهجو وارد جرمنی شدند و این مسئله با واکنش سیاسی در برابر مرکل انجامیده است. در همین حال یک نشریه نروژ به نقل صدر اعظم این کشور خبر داده است که پناهجویان افغان دوباره به کشورشان فرستاده می شوند تا از ورود سایر پناهجویان به نروژ جلوگیری شود. وزیر عدلیه نروژ گفت حکومت نروژ امتیازات برای پناهجویان را تا به 20% کاهش داده و قوانین شدیدتر در بخش مهاجرت را روی دست گرفته است. در صفحه فیسبوک این وزارت هشدار داده شده است که پناهجویان در صورت رد درخواست‌های پناهندگی آنها به کشورهایشان فرستاده خواهند شد و آنهایی که داوطلبانه نروژ را ترک نکنند در برابرشان از قوا استفاده می شود. مقام ها تخمین می کنند که نروژ در سال جاری شاهد ورود 25,000 پناهجو عمدتاً از سوریه، افغانستان و عراق خواهد بود. از سوی دیگر مقام‌ها در سویدن می‌گویند یک ساختمان خالی در جنوب غرب این کشور که برای پناهجویان در نظر گرفته شده بود حریق شده است. پلیس گفت این آتش سوزی مشکوک به روز شنبه که یک تعداد از ساختمان‌ها را در بر گرفته بود و یکی آن کاملا تخریب شد حریق عمدی بوده است. این کشور اسکاندیناوی طی هفته‌های اخیر در حال شاهد بیش از 20 آتش سوزی قصدی بوده است که موجی از ورود پناهجویان رو به افزایش است. سویدن می‌گوید انتظار می‌رود که تا به 190,000 پناهجو امسال وارد این کشور شوند.
سپاس فراوان از همراهی همه شنونده ها. در آخرین مجله خبری سر میزنیم به دنیای جالب ورزش. بازی روز ششم مسابقات کرکت اشبگیزه با پیروزی تیم های اسپین غربازان و بست به پایان رسید. با این پیروزی تیم اسپین غربازان چهارمین برد خود را جشن گرفت و تیم بست مزی اولین پیروزی را در این مسابقات چشید. در مورد الیاس سالی گزارش را ترتیب داده است.
بازی های روز ششم اشبگیزه با هوای سرد و با تماشاچیان کم آغاز شد. در بازی اول تیم های اسپین غربازان و مس عینک با هم رویارویی کردند. بازی را تیم مس عینک آغاز کرد و در 20 آور با از دست دادن 9 بازیکن توانست که 106 رنز را برای تیم مقابل هدف تعیین کند. گلبودین نایب بازیکن برتر این تیم توانست که 25 دوش را به دست آورد، اما در مقابل بازیکنان تیم اسپین غربازان توانستند که این هدف را در 16 آور با از دست دست دادن 6 بازیکن به دست آورند. سمیع الله افریدی از تیم اسپین غربازان 43 دوش را انجام داده و لقب بهترین بازیکن این بازی را به دست آورد. در بازی دوم تیم های بوست و بند امیر به میدان رفتند که بازی را تیم بوست آغاز کرد و در 20 آور با از دست دادن تمام بازیکنان توانست که 111 رنز را هدف تعیین کند. خیبر عمر توانست که 44 دوش به دست آورد. بازیکنان بند امیر با تلاش فراوان نتوانستند که به این هدف دست یابند و در آور 18 هم با از دست دادن تمام بازیکنان تنها 99 رنز به دست آورده از میدان خارج شدند. بازی های فردا میان تیم های آمو و مس عینک و بند امیر و کابل مشعل را اندازی می شود. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
شنونده های عزیز، اگر می خواهید در تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید، پس با رادیو آزادی باشین. همچنان صفحه اینترنتی ما را هم فراموش نکنین. نشانی ماست azadiradio.com. تشکر فراوان از همه شما عزیزان. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما آرزو دارم. الله نگهدار شما.